ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د مارچ په میاشتې 14 نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې در تازه سمینا اس ان هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د یوکرین چارواکي وایي نن سهار وختي په غربي یوکرین کې په یو فوزی مرکز د روس میزایلونو په حمله کې لږ تر لږه 15 دیش تنان وجل شوي او یو سل سلور دیش نور زخمیان دي. د عالمی امن ساتونکو او امنیت دغه فوزی مرکز د پولینډ د پولیس سره نږدې دی او د نتش 15 کیلومتره لرې په پولینډ کې د نیټو فوزونه پراته دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وایي په بنو کې د پښتون قوم د سار لاندې درې ورځنۍ جرګه د پښتنو په کامیابو ترینو جرګو کې ده. هغه اویل پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي خو په غیر آئینی پاکستان کې قطن گزاره نه کوي او دا هم چې هغه خپل باقی ژوند دغه جرګې ته ورکوي. او د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي پاکستان کې د انساني سمګلنګ یا قاچاق نه یوازې یوه ذریعه بلکې لاره او اخري مزل هم دی. ایچ آر سی پی د جدید غلامۍ په پاکستان کې د ښځو جنکو د سمګلنګ یا قاچاق په حق له خپل تازه رپورټ جاری کړی. سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د یوکرین چارواکي وایي نن سهار وختي په غربي یوکرین کې په یو فوزی مرکز د روس میزایلونو په حمله کې لږ تر لږه 15 دیش تنان وجل شوي او یو سل سلور دیش نور زخمیان دي. د عالمی امن ساتونکو او امنیت دغه فوزی مرکز د پولینډ د پولیس سره نږدې دی او د نتش 15 کیلومتره لرې په پولینډ کې د نیټو فوزونه پراته دي. د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې وایي ځینې میزایلونه ناکاره کړی شول خو ځینې بیا په مرکز غورځېدلي او تاوان یې رسولی. رایټرز خبري اداره وایي دغه فوزی مرکز د یوکرین تر ټولو غټ فوزی مرکز وو او هلته یوکرین د نیټو ملکونو سره خپل فوزی مشکونه هم کوي. پرون د خالی په ورځ هم په یوکرین د روس بمباري جاری وه. د یوکرین دفاع وزارت تر مخه د یوکرین نه د وتونکو په قافله پرون شوي د روس حملې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه کسان به شمول د ماشومانو وجل شوي دي. بلخوا د فرانس او جرمني مشرانو پرون د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې هم کړې او فرانس په خپل بیان کې روسو ویلي داسې هیڅ علامات ونه لیدل چې پوتین دغه جنگ ختمولو ته د خپل اړخ نه تیار دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وایي په بنو کې د پښتون قوم د سار لاندې درې ورځنۍ جرګه د پښتنو په کامیابو ترینو جرګو کې ده او دا چې پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي خو په غیر آئینی پاکستان کې قطن گزاره نه کوي. ښاغلی اچکزی په بنو کې د راجوري کړی شوي جرګې په موقع وایس آف امریکا ډیوه سره په ځانګړې مرکه کې وویل پښتانه ملي وحدت نه لري. هغه حق دی، پښتانه په خپلو وسایلو اختیار غواړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې په طالبانو غږ وکړو چې دوی به د افغانستان استقلال ته لومړیتوب ورکوي. هغه وویل دې جرګې ته د خلک سنجیده وګوري او هغه خپل باقی ژوند دغه جرګې ته ورکوي. یاد دې په بنو کې را جوړ کړی شوي د پښتنو په درې ورځنۍ جرګه کې د پښتنو په بیلابیلو مسایلو لکه په ترهګرۍ کې د پښتنو وجل کېدل، د پښتنو په وسایلو، تجارت او نورو بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې او ټاکل شوې ده چې نن ماخام ته به د جرګې په اخیرنۍ ورځ باندې یوه ګډه اعلامیه هم جاری کړی شي. پاکستان کې د بدرکه تنانو د موندنې په اړه حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د 8000 او 1430 بدرکه شوو کسانو دریمه برخه خپلو کورونو ته واپس للی او د پاتې بدرکه کسانو د موندلو لپاره کوششونه کوي. د رپورټ تر مخه 1550 کسان د ریاستي ادارو په ولکه کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړی شوي. د مارچ په 11 د بدرکه تنانو په اړه د مقدمې د اورونې په وخت اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اثر مین الله ویلي د ړومبنو ثبوتونو نه واضح ده چې کمیشن په خپلو ذمهوارو ترسره کولو کې پاتې راغلی دی او تش د یو ډاخانی کردار لوبوي. د بدرکه تنانو په اړه د حکومتي کمیشن لخوا عدالت ته په وړاندې کړی شوي رپورټ کې ویل شوي چې د مارچ 2011 نه تر فروری 2022 پورې کمیشن ته په زوره د بدرکو 8000 او 1430 شکایتونه ترلاسه شوي او په هغې کې 6214 مقدمې هوارې کړي دي او 2200 او 150 مقدمې اوس هم د پلټنو لاندې دي. رپورت کې راغلی دی چې کمیشن د 3230 اتیا بدرک شوو کسانو درک لګولې او هغه په لوکورونو ته لګل شوې دي. بلخوا د بلوچستان د خوستار سیمینا د قید اعظم یونیورسيټي د بدرک شوو زده کوونکو حفیظ بلوچ د موندنې په اړه اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو احتجاجي پرلت په 14 ورځ هم جاری دی. په پاکستان کې د بشري بلوچو او د پښتنو د حقونو مبارزین د خلکو په جبري توګه د بدرک کولو تورونه د ملک د فوز په استخباراتي ادارو لګي. خو کال 2019 کې فوز ویلی وو چې بدرک تنانو د مقدمو د سیړلو لپاره په فوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړي کمیټي جوړ کړي. فوز دا هم وایي کېدای شي چې بدرک تنان د بلوچ بلتون پالا ډلو په لیکو کې شامل شوي او نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وايي پاکستان د انساني سمګلینګ یا کاچا نه یوازې یو ذریعہ بلکې لارا او اخیری مزل هم دی. ایچ آر سی پی د جدید غلامي په پاکستان کې د خزو جنکو د سمګلینګ په نوم خپل رپورت جاری کړی. د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری حارث خلیق دیوتا د دې رپورت په حق لوايي انساني کاچاګ د انساني حقوقو د نورو سرغړونو زیاتو او جرمونو نه جدا عمل دی او د دې په حق لا مکمل معلومات او ډیټا راغونډول هم ممکن نه ده. هغه زیاته کړه موجوده رپورت د شوی پیښو او کیسونو په بنیاد تیار کړی شوی دی. حارث خلیق وايي د ایچ آر سی پی وړاندیز دی چې داسې یو موثره نظام دی جوړ کړی شي چې په دې اړه ډیټا راغونډې دی شي او دا معلومات هم ترلاسه کېدای شي چې انساني کاچاګ په کومه کومه طریقه او لار کېږي. سړنکاران وايي انساني سمګلینګ یو سنگین فیل دی او په دې حق لا د قانون سازي او په دې د عملداري ضرورت دی. سعودي عرب پرون د شنبه یا خالی په ورځ په یو ورځ کې په یو اتیا کسان په ډلیز توګه تیزندې کړې دي چې په دې کې یو د شام او و د یمن وګړي هم شامل دي. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت وایي دا تر 16 ورځو په دغه عمل کې په ډلیز توګه تر ټولو ستره تیزندې ده. د رویټرز خبری ادارې د رپورت تر مخه تر دې وړاندې پروس کال په سعودي عرب کې وشپیتا او په کال 2020 کې 20 کسان اعدام یا تیزندې کړل شوي وو. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې کم یو اتیا کسان په یو ورځ تیزندې کړی شوی، هغه یا خو د وسلوالو ډلو سره تړاو لرلو او یا هم ورته د بیګنا خزو سړو او ماشومانو د وجنې ترڅنګ بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرنې په سر د تیزندې سزا اورول شوی و. بیان کې راغلی چې په تیزندې کړل شوو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې بارنو ترهګرو ډلو لکه داعش، القاعده او حوثیانو سره بیعت کړی وو. خود بارانو چار وزارت دا ندی ویلی چې دې کسانو ته تیزندې څنګه ورکړل شوې ده. د بیان تر مخه په تیزندې کړې شوې کسانو کې ودیش د سعودي عرب خپل وګړي هم شامل دي او دا تر دې د ما مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو ریډن کو دا د وایس اف امریکا دی بده مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بختور شایم وزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د یوکرين چارواکو ویلي روس د پولند سره نږدې په مغربي پوله د 16 او امنیت په نړیوال مرکز باندې میزایلی بریټ کړی دی. چارواکو ویلي په بریټ کې لوی مارک جوب لرامېسته شوی ده. په پولند کې د ناتو ځواکونه د دې پوزي اډېنا 15 کیلومتره لری پراته دي. تفصیل د ډیور اډیو همکار ارباب محمود علی پر رپورت کې.
د اوکران د لیوا سیمه گورنر ماکسیم کوزیتسکی ویلی دي چې د روس جازونو په سیمه کې د دیشتو نزات میزایل ورغولې دي. د برتانیې ګارډین رسپانه د گورنر دخلی لیکلی چې په بریټ کې لکه لګه 15 دیش کسان عمل شوې دي. رایټرز خبری ادارې ویلی دي چې په مغربي سیمه کې د اوکران تر ټولو لوی پوزي اډا او په دې اډا باندې د اوکران او ناتو ملکونه پوزي مشکونه کوي. د اوکران د دفاع وزارت ویلي دي چې د خلکو په حفاظت سره د وترو د پر پټاکل شوې لار د روس په بریټ کې لک تر لګه وو کسان مل شوې دي. د اوکران نائب وزیر اعظم ایرنا ورشک ویلي دي چې د خالی پورس په سوار لسلارو کې یوازې نه هلارې خلکو ته د سیمې نه د وترو لپاره خلاصې وي او نږدې 14,000 خلکو د سیمې کټی کړي دي. د واسل کیف نازمې یا میر نتالیا لاسنوویچ ویلي دي چې روس په خار کې هوایی اډا او د تیلو یو ډیپو په نخ کړي دي. د روس خبری اداره انټرفاکس د بلاسنوویچ لخلی ویلی چې د روس په میزایلی بریټ کې د واسل کیف سره نږدې د وستو یو ګودام هم تباه کړل شو دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خالی پورس په خپل وینا کې ویلی دی چې روس اوکران ټوټې ټوټې کوي او غواړي یو نوی بې اختیاره ریاست جوړ کړي. زیلنسکی ویلی دی چې اوکرين با په دې ازموینه کې ودرېږي. د خاورتا ورخلی د جګړې مشين ماتول لپاره وخت او ځواک ته اړتیا لري. د فرانس او جرمني مشرانو د خالی پورز د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او فرانس په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دوی داسې هیڅ اشاره نه ده لیدلې چې پوتین جګړه ختمولو ته تیار وي. د اوکرين خارجه وزارت د خالی پورز په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې روس په ماریوپول کې په یو جماعت برید کړی. په دې جماعت کې اتیا کسانو پناه اخیستې وه او ځینې خلک پکې د ترکی بو. ایف پی خبری اجانس په ماریوپول کې د سلیمان جماعت د تنظیم د یو غړي د خپلې ویلي دي چې جماعت نیخ په نیغه نه دی پنخه کړل شوی بلکې په دې هوډ لګېدلې وو. د اوکرين پوځ ویلي دي چې روس د ماریوپول خوشا ځینې سیمې قبضه کړې دي او د اوکرين چارواکو په ګیره کې اخیستل شوي بندر خار کې د بشري ناورین د رامخته کېدلو خبرداري کړې. د اوکرين چارواکي وایي په خار باندې د روس د یرغل راهسې د 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي. د آزادو سرچینو له خولې د دې شمېرې پخلی نه دی شوی. د اوکرين ولسمشر زیلنسکي ویلي دي چې د روس په یرغل کې لږ تر لږه 1500 اوکرایني ځواکونه وژل شوي دي. د اوکرين ګاونډیانو ویلي دي چې د خالي پورز د کډوالو شمار راکم شوی دی. حکومتونه او مرستندویه ادارې هڅې کوي چې د بې کوره شوي ماشومانو او ښځو په ګډون د نږدې 2,000,000 اوکرایني کډوالو لپاره د سرپناه او نورې مرستې برابر کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، جیوا، واشنگتن.
گران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګه روانه ده او ټاکل شوی ده چې دغه جرګه به نن خپله ګډه اعلامیه جاری کوي. د ډیوا رادیو خبریال عدنان بیټنی د دغه جرګې وروسته حال په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
پښتون قومي جرګه نن دریم ورځ هم د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې روانه ده. په جرګه کې شریک پتلي قانون پوه لطیف افریدی وویل غړي دا ډیره ارزښتناکه جرګه ده او تمتری لري چې د دې په ګټورې نتیجې وي.
کدی وسایل مسله شي، کدی تعلیم مسله شي، کدی جګړو مسله شي او پښتون سره د ایجنټۍ لپاره دا شر د سلويست کاله استعمال شي. زموږ د جرګې ان شاء الله یو مقصد دا هم پکار دی چې باید چې دغه ایجنټۍ نه پښتانه په کلار کې یو بل ته کافران ویل او دا ویل او دا دا ختم شي. نو زه وایم چې دا جرګه په ډېر اهم موقع وشوه.
د بلوچستان هر نوې سیمه څخه په جرګه کې شرکت کوونکي سپینجر عبدالستار وایي چې ځکه په دې جرګه کې شرکت کړی چې د دوی د سیمې پر وسایلو دوی اختیار نه لري.
چې موږ په ځکه کې کوم مادنیات دي لکه کویله، لکه کرومایش، لکه جپسم وغیرہ وغیرہ، موږ د خپل کاروبار ته لکه موږ نه له سوبې څخه غواړو او نه له مرکز څخه. پر موږ باندې دونی ټیکسونه یی شي دي چې موږ کوم شهر اباسو هغه موږ ته په نقصان کې تمامې.
کم پرسته سیاست مدار او د نېشنل ډیموکراټک ګوند یو مشر بشیر مټه وویل چې پښتانه په پاکستان کې د امن او خوشحالۍ ژوند او هغه حقوق غواړي کوم چې آئین ورخړې دي.
دې ملک یو آئین دی جوړ شوی، هغه آئین باندې عمل نه کیږي. کوم غویمن چې په اسلام آباد کې نن روان دی یا سبا روان دی، نو دا دی بچی دی چې دلته دا آئین چې کوم دی امپلیمنٹ کوي، یو خو امپلیمنٹ کوي نو بل دا آئین چې دی دا دا چې دی چې یو صوبې دا د نور ټول ملک نه زیات اختیار ورکوي. نو دې کې د کانفیڈریشن یا د فیڈریشن هغه پرنسپل خراب شوی دی. موږ دا وو چې موږ په یو داسې ملک کې اوسو چې هغه یو ډیسنټ خشته ملک کې امن وي پکې، انصاف وي پکې، پروګرس وي پکې، ازادي وي پکې.
د جرګې کوربا پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان مشر عبدالقهار ودان وایس اف امریکا ډیبا ته وویل په دې جرګه کې دا څرګند شو چې پاکستان کې ترهګري پر ضد جنگونو کې وژل شوي اتیا زره کښې 65,000 یوازې پښتانه دي.
چې کومه خبره پر موږ کې چې دا دهشتګرد دي، انتها پسند دي، دا جنگي خلک دي، دا په کور کې نه سره دښتیږي، نو د دې مهن به اوله خبره دا کیږي چې موږ وګر جهان ته وایو چې موږ پر امن یو او موږ په جرګو د لارې خپلې فیصلې کوو. اوس تاسو ولیدل چې دوی ویل چې په پاکستان 20,000 انسان مړ دي، په دې کې اوس معلومه شو چې 65,000 خالي پښتانه دي. دا خو موږ مړ یو، د شرګردۍ خو زه ښکارم، ما زه خو نه یم دهشتګرد. ګډه نړۍ ته به موږ دا جرګه اعلان کړي، دا جرګه به وایي چې زه د دهشتګردۍ ښکار یم.
د جرګې جوړورکو په خبره په جرګه کې 15,000 تنو ته دعوتنامې ورکړل شوې وي، خو وایي چې په درې ورځو کې د ښځینه په ګډون تر درې ګونه زیاتو کسانو شرکت کړی. زرګې ته وینا پر مهال وینا کوونکو اقتصاد جنگ او وسایلو سره سره د ښځو د حقوقو او ستونزو په حل کولو زور ورکړو. ویناوالو پاکستانی رسنیو کې د زرګې ته او د پښتنو د مجموعي مسلو ته په رسنیو کې ځای نه ورکولو باندې سخت نیوکه هم وکړې. عدنان بیٹنائی، ڈیوا بنو.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ته وګی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وای په بنو کې د پښتون قام د څار لاندې درې ورځنۍ جرګه د پښتنو په کامیاب ترینو جرګو کې وده. موړي ویلي پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي خو په غیر آئینی پاکستان کې قطعا گزارا نشي کولای. موړي په خپل خبرو کې په افغانستان کې په طالبانو غږ وکړو چې دوی به د افغانستان استقلال ته لومړیتوب ورکوي. په افغانستان کې به په زوره بچهی نړیږي. هغه ویل د جرګې ته د خلک سنجیده وګوري او هغه خپل باقی ژوند دغه جرګې ته ورکوي. د محمود خان اڅکزی سره دغه مرکه د ډیو خبريال فضل عزیز کړی ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
جرګمو اخیرنی ورځ ده. تر اوسه پورې څومره خلک رااله، کم مشران مرابل لیو، سیاسي، قبایلی، قومي، څومره مطمئن یې تر اوسه پورې؟
موږ قربانو ورالو، مردا اندازه نه اندازه می وا پښتون په تکلیف کې و چې راضی به خامخا. نو دا جرګه د پښتنو په کامیاب ترینو جرګو کې ده. ګور زما خبرې به لیونیانو نه بولي، بشیر خان ناست دی، دغه ناست دی، موږ پاکستان ماتول نه غواړو، لیکن په غیر آئینی پاکستان کې قطعا گزاره نه کوو. آئین په آئین کې چې کوم مشکلات پښتانه لري، موږ ملي وحدت نه لرو، دا زموږ حق دی. موږ په خپلو وسایلو اختیار غواړو چې مې قرآن منی، هم د نیشن منی، مې د پاکستان دغه منی، دا غواړو. موږ پاکستان ماتول نه غواړو. زه سیاسي کارکون یم. که دې جرګې ته خلکو په سپک نظر وکتل، د دې جرګې نتایج به د احمدشاه بابا د جرګې هم درانه او هم به ژورې.
مولانا فضل الرحمن صاحب رانلې، سراج الحق صاحب رانلې، شرپاو خان رانلې،
جرګې خدا شنه یې جرګه خو چې یو قرآن کریم کې د فاتحې لپاره ده چې دی وکړ له یو سړی ورسي غم ته ګټ کې لغړه ووته. دلته د هر چبر د هرې پارټۍ د مولانا فضل الرحمن ډېر مشرانو ملګرو، د خټک، د چمن، د کوټې ډېر مشرانو ملګرو ډېر په واضح انداز او نور د چمن د مولانا صاحب ملګري خو دا ټول جرګې سم په ولاړې حل فاخست چې تاسو د دې جرګې سره یاست، تاسو د مولانا فضل الرحمنو د پښتونخوا ملي پارټۍ د اتحاد سره یاست، د پښتانه د وطن سره یاست. نور علماو د قرآن کریم په آیاتونو دا ثابته کړه. موږ به پر دې بیا غږیږو. موږ هغه شی نه غواړو چې موږ مذهبي اجازت نه کوي. د دې جرګې کې ګډون کوونکي موږ دا فیصله کړې ده چې موږ به خپل کام د انسانانو د بندګۍ خلاصو او په دې ملک به هغه ته د سیالۍ یو ځای ګټو. موږ پاکستان ماته نه غواړو. البته دا یو خبره ده، موږ د افغانستان پر بارډر یو. افغانستان طالبانو ته جرګې خو دغه نه ده کړې، دا زما ځاني وړاندیز دی. د افغانستان طالبو د دومره ګل په مهرباني کوي. د دوی په سیاست کې، د دې خطې په سیاست کې تر نورو د ټولو لومړۍ نقطه دا ده چې دی به د افغانستان د استقلال خبرې ته اول اولیت ورکوي او بیا به د دې لر لاندې پښتانه سره د افغانستان پښتانه عقل پوه شریکوي چې موږ په افغانستان کې په زور بچی اړول راړول دې ته بس اخري نقطه کښېږدو. سمې آئینی طور قسم جرم وبولو، په افغانستان کې به په زور بچی نه نړیږي. په کار داده موږ طالبانو باندې اعتراض داده، په کار داده چې طالبان لوی جرګه را وغواړي او د مستقبل د افغانستان د حکومت بدلولو نه بدلولو داسې ښایسته شی کښېږدو دنیا ته چې هغه اعتراض نشي پر کولی. افغانستان زموږ مورنۍ وطن دی، دا زموږ ملک دی، دا زموږ دانه ده. موږ یو ملت یو، په دوو ملکونو کې یو. دا ډېر نازکه رشته ده. موږ داسې نه وایو چې د پاکستان جماعت شي، لیکن له دې ځایه په افغانستان کې مداخلت یا پر مخ کیار سوکی موږ په کار کې دا پښتون دا کو او پاکستان اوسم د چلیدو ملک دی پاکستان اوسم چلیدلای شي دلته به په سیاست کې د پوجونو د جاسوسي ادارو د غنی نن په دې جرګه کې یو مقرر وویل چې پاکستان سره خبره کول په کار دی او کدی پر لار نزی بیا په کار چې جرګه دا اعلان وکړي چې موږ کنفدریشن و نو موږ سختو دومره نه لیکن پښتونو دا فیصله کړې ده چې د غلام په توګه په دې ملک کې اوسېدل نه غواړي.
اخیری پښتنه کوم شدی کې د جرګې کې قانون پوهانو سیاسي مشرانو قبایلی مشرانو یو خبره ده هم وکړه چې د جرګې ته د تسلسل ورکړي شي د دې جرګې د دې یو کونسل جوړ شي د پاکستان د خبرو او راتلونکو لپاره د بل جرګې کمیټې نه دي جوړې شي.
ځینې مرګري نو راغلي اول ورځ چې موږ ویناوې کولې زموږ په ویناوې کې دا زموږ تجویز وو چې دې جرګې ته د یو مستقل رنګ ورکول شي لکه افریقن نېشنل کانګرس داسې یو شکل چې هغه بیا دغه خبره مسلم لیگ د مرګر د خوراله بیا دغه خبره د بشیر خان مټه د خوراله د دې څخه کار چې موږ داسې یو مستقل اداره جوړ کړو چې هغه بالکل د خپل کام او د خطې پر حالاتو خبره دا ده موږ په دې پوه یو ټیک یو موږ خوار خلک یو خدای مې نه خواري دومره خوار نه یو چې خلکو دا خطه څله په مخه راخستې ده زموږ شتمنۍ زموږ د غاړې سوې زموږ جغرافیا زموږ د غاړې سوې موږ پر دې وطن نه امریکا ته نه چین ته نه اسلام ته نه غیر اسلام ته نه روس ته هیچا ته موږ دا ژغنور کو لکه د کول ور په شپو کې چې زموږ پر وطن غویمنډو غوبل وو تر خپله وسه پورې به موږ خپل سپونه تیارو موږ نور پر دې وطن د پردیو جنګونو ته نه مخ ورکوو نه م په کار کچا زور کوو زور لارې بیا ګورو پاکستان کې موږ سم پارټنر یو پښتانه د بلوچ پښتانه سندي پنجابي سرایکي سره د پاکستان په هر اداره کې به پښتون ته د آبادۍ پر بنیاد دغه ورکول کیږي دلته عین نشته عین نوم شی دلته وجود نه لري دلته عین قسمه د دواړو وکیلان دي که دا وکیلان په بنا ورته وګوري د پاکستان هر شی غیر قانوني دی د جان ګردر هغه عین لاندې دي چې هغه بروګیټ سوی دی په هغه کې فوجیان ختلي نو موږ دا دغه کړې ده دا جرګې چې د خلک سنجیده وګوري زخ په خپله د باقي ژوند دې کار ته وکړو دا جرګي به لوی سو جرګي پای
جرګي لن کوي
دا جرګه دغه د دې سو ان شاء الله چې د ملګرو خوښ شي د دې سو به یو داسې مستقل اداره جوړو او د پښتونخوا ملي پټینې د دې کام د څارنې یو انسټیټیوشن به په دې کې به د دې کام پوهان په دې کې به د پوهان سیاسيان په دې کې به د پوهان تاغون دي جنرالستان دا به ټول شامل دا به ټول شامل او کار وکړو
ټانکیو
ماشاالله غونډه غوښته
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت پلور په پاکستان کې د لادرکا کسانو په اړه حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپل یو رپورت کې ویلي په 8000 لادرکا کسانو کې 300 او 350 کسان خپل کورونو ته ستانه شوی دي او د پاتې لادرکه کسانو د مندرو د پاره هم اهل زال روان دي افغان د بلوچستان خوزدار سیمه د لادرکه شبي د قائد اعظم یونیورسيټي طالب علم حافظ بلوچ د مندنې پاړه اسلام آباد کې د بلوچ طالب علمانو نخوا احتجاجي پرلت په 14 ورځ هم روان دي په دې اړه تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د رپورت تر مخه 1550 کسان د ریاستي ادارو په ولکه کې دي او د کمیشن د لوري وخت په وخت وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دی ورکړی شوی. تیر ورځ په جبر د لادرکه کسانو په اړه د مقدمه د اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اترمن الله ویلي د لومړو ثبوتونو نسرګندېږي چې کمیشن د خپل ذمہوارو په تر سره کولو کې پاتې راغلي دي او تشته یوې ډاخانه کردار لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه ګڼ شمېر کسان لا درک دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم کیږي. اخوا په وړاندې موده کې د بلوچستان د خوزدار سیمې څخه لا درک شوې د قائد اعظم پوهنتون د طالب علم حفیظ بلوچ د لا درکې پر ضد اسلام آباد کې د مطبوعاتو د کلب مخې ته د بلوچ د کوونکو احتجاج نن په 14مه ورځ هم جاری دی. د بلوچ د کوونکو په دې احتجاجي پرلت کې ناسته قائد اعظم پوهنتون محصل دل جان ڈی وته ویلی 13 ورځ د دوی سره د یواله لپاره د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم راغلی وا او هغه ورته ډاډ ورکړیو هڅه کوي چې بلوچ د کوونکو ته د ورپې خستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي.
هم ابھی تک تو جن 13 دن ہوئے ہیں اور ہمارے ہم جب تک حفیظ بلوچ جو ہے نا بازیاب نہیں ہوتے ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے اور ہمارے بنیادی مطالبات یہی ہیں کہ حفیظ بلوچ کو جو ہے نا بازیاب کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب براسم کے کیسز آ رہے ہیں.
هغه وای منګ د تیرو 14 ورځو راهسه په احتجاجي پرلت ناستیو زمنګ په بنیادی غوښتنو کې د حفیظ بلوچ درک لګول او خوشی کول او د دې ترڅنګ په بیلابیلو پوهنتونونو کې د بلوچ د کوم د يرولو لړۍ او درول شامل دي. په پاکستان کې د بشري بلوچستانو او د پښتنو د حقوقو مبارزین د خلکو په جبر د لا درکه تورونه د پاکستان د فوج په خفیه ادارو پورې کوي. البته کال 2019 کې د پاکستان فوج ویلو چې په جبر د لا درکه کسانو د قضیو د سیړلو لپاره د پندې په جی ایچ کیو مرکز کې یو ځانګړی کمیټي هم جوړه کړې ده. فوج دا هم وایي کې دي چې د لا درکه تنان د بلوچ بلتون پال ډلو په لیکو کې شامل او وجل شي وي او یا دغه خلک افغانستان ته اوختي وي. ښکار دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت تیر کال د خلکو په زور د لا درکه کولو عمل د جرم ګرځولو لپاره د قامي اسمبلی نه یو قانوني مسوده هم منزوره کړې چې اوس به لکم پرمختګا په سینټ کې پرته ده.
پاکستان کې د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوری پریکړې پس جوړ شوی صورتحال په ترڅ کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی هیواد د انتشار په لور روان دی. بلخوا د مخالفو ګوندونو ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې اوس وخت راغلی دی چې د نړۍ دا تاثر ختم کړي چې ګنې دلته حکومتونه د اولس پر رای نه د بل چا په خوخه جوړیږي. په دې اړه تفصیل د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی د مخالفو ګوندونو لخوا په وزیر اعظم د بے باورۍ پریکړې پس هیواد د انتشار پله روان دی. بلخوا د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې اوس وخت دی چې حکومت د اولس په ووټونو جوړ شي. یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک کامیابیدو ته نږدې دی او وزیر اعظم عمران خان دی دا دړکه نه ورکوي. کوم رز باندې به د عدم اعتماد پریکړې باندې ووټینګ کیږي نو دی به لس لکه تنان اسلام آباد کې جمع کړي. وزیر اعظم دی اړومبې پارلیمان کې د تحریک ناکامۍ د پاره یو سل دو اویا غړي دی جمع کړي.
پاکستان کے عوام کو طاقتور بنایا جائے, سیاسی فیصلے پاکستان کے عوام کریں اور دنیا میں اس تاثر کو ختم کر دیا جائے کہ فیصلے کہیں اور طرف سے ہوتے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وی اوس وخت دی نړۍ ته اوخیو دل د حکومت د ولس په رای جوړیږي نه چې د چا په خوخه. وزیر اعظم باندې د ولس اعتماد ختم شوی دی نو بیوروکراسي او اسټابلیشمنت د هم د دوی خبرې اونه مني. خو کورینو چارو وزیر شیخ رشید وی عمران خان حکومت به بچ شي خو په دې حق له صورت حل او رس دوکې واضح حقیقي.
دیکھیں ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے اور ملک کو جمہوریت کی طرف جانا چاہیے, عدم اعتماد کا فیصلہ ہونا چاہیے.
کورینو چارو وزیر شیخ رشید وی پاکستان د جمہوریت پر ځای انتشار پلا روان دی او د دوی وزارت به فیصله کوي په کوم ارز حکومت او د مخالفو ګوندونو جلسه کیږي نو دا هي جلسو اجازه دی په یو ځای ورکړي او په بیل بیل ځایونو. د تحریک عدم اعتماد په وخت د وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد کې د لوی جلسې خبرې څه مقصد دی؟ د دې وضاحت خبریال محمود جان بابر داسې کوي.
که وزیر اعظم خلکو ته دا خول غواړي چې په ما باندې خلکو اعتماد دی نو په هغه کې دی صرف دا خولې شي چې هر یو علاقې نماینده کده سره دی چا چا چې دی له ووټ ورکړي دی نو هر نماینده په خپل دی ونیم دوله قدرې له کسانو برابر دی نو دا خپل اکثریت چې کوم دی په ایوان کې دنن او خینو دا بخي. خو چونکه جدي مزاج بالکل بدل دی د سیاسي طریقې کار نه نو دا بالکل یو الټا غوندې کار دی چې تر اوسه پر د پاکستان نه
بلخوا پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیر الرحمن یو مرکزی وزیر غلام سرور خان په دې بیان سخت عکس العمل ښودلی دی په کوم کې مرکزی وزیر مخالف ګوندونو طرف ته اشاره کړې ده او ویلي دی چې چرې خودکشي به حرام نه و نو دوی به د اسلام دښمنانو باندې په خپل ځن وژون کې برید کړی وو.
هر کو جلانے تیار ہیں، خود نکلے ہیں تو ملک کو بھی جلانے تیار ہیں. ان کے ایک وزیر ایک دن کہتے ہیں کہ میں کیا سوسائیڈ بامبر بن گیا ہوں، خودکش بامبر بننے تیار ہوں. انہوں نے
شیر الرحمن وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت عمران خان بچ کولو د پاره هیواد تباہ کولو ته تیار دی او یو مرکزی وزیر د ځان وژن کې برید دړکو ور کړی دا دوی نړۍ ته څه خودل غواړي چې حکومت یې څومره تندرو فکر لري. حکومت مخالف ګوندونو قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر او ډیپټی سپیکر قاسم سوری پر ضد هم د بے باوري پریکړې فیصله داسې حل کړی دا چې سپیکر اسد کیسر په ښکاره ویلي دی وزیر اعظم عمران خان سره ولاړ دی. مخالف ګوندونه وایي د سپیکر د بیان نه پس کار شوې ده چې سپیکر اوس غیر جانبدار نه دی پاتې.
دا د وایس اف امریکا دی ودا په خبر پښتونخوا کې سبا یعنی د ګل دورزنه د پولیو د مخنیوي مهم پیلېږي. د صوبې په شپږو جنوبي ضلعو کې به شاوخوا لس لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. د ډیور ریډیو خبریال شاهنشاه افریدی د دغه کمپاین په اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا د ګل دورزنه پولیو د مخنیوي کمپاین پیلېږي. د صوبې په شپږ جنوبي ضلعو کې به خواوشا لس لکه ماشومان د پولیو په ضد ویکسین کیږي. په بنو ڈی ای خان، لکی مروات، ټانک، جنوبی او شمالی وزیرستان کې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته کور په کور پولیس احساس کې ورکول کیږي. د کوند پاره چې 5201 ډیمان ټاکل شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز وینا تر مخه په بنو او ټانک ضلعو کې د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورت کې دوه سره د غیادو ضلعو لپاره خصوصي مهمونه پلان کیږي او د نورو صوبې په پرتله ځانګړي مهمونه چلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط وای د جنوبي ضلعو لپاره خصوصي پلان کې د هرې محکمې مشرانو مرسته ترلاسه ده چې په خاطوګه د پولیو وارس مخنیوي وکړي.
هغه منسوبې لاندې مونږه الته یو اوټ بریک کوارډینیټر خپل چې دی په ډی خان کې لګولې دي چې باغې کې د اوټ بریک کوارډینیټر نه علاوه د دې ار یو شپږ چې سونه ډیسټریکټ د ضلع دی د ریو ضلع لپاره مونږ خپل یو ډیسټریکټ کوارډینیټر ټاکلې دی چې هغه الته فل ټایم وی موجود وي او لاس نیو به کوي د ضلع حکومت او د ضلع د صحت چې کم مشران دي او په خطوګه به زمونږ د کمپینونه چې کم دي دا به ان شاء الله الته عملی کوي.
د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز رپورټ تر مخه په جنوبي ضلعو کې یو وار بیا د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورټ شوې دي چې ورسره په سیمه کې د پولیو وارس خورېدو خطر سیوا شوی دی. اداره وایي د دغه خطر نه بچ کېدو لپاره په هر پولیو مهم کې د ټولنې هر تن مرسته پکار ده چې پولیو وارس په ضد منفي پروپاګاندا ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سیاسي چارواکي صلاح الدین وزیر وای باید هر تن د خپل ماشومان د ګوزن په ضد ویکسین کی او په دې لار کې خند جوړ نشي.
پل مخ شه رکاوټ ما جوړېږي چې میشتو خپل بچونه حفاظت کو ا دا طریقا باندې دوی چې د میشتو ستکرت ارتي میشتو خپل پولیو ور وسه کوي بچون ته استعمال یو ارتلین کی واښه وي دغه ته حفاظت وی بي اگزان نه د شیال نه بچول د پورا بیا کا پیوا کا بلا شه دغه بچای په دوشي بیا دا ډیر زیات تکلیف جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د صحت اتحادیې یو مشر ډاکټر باور شاه وای د 13 میاشتو راسي پولیو مثبت پیښه نه دا رپورت شوه خو وخت په وخت چاپیریال کې د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې را څرګندېږي. وای کچره هر ځل په کمپاینونو کې ماشومان ویکسین کیږي نو د پولیو وارس په مکمل توګه د سیمې څخه ختم شي.
چونکه پولیو پروګرام لري هر ځای ټیسټونه کوي په اوبو کې په دې مختلفو شیزونو کې نو په ځینې ایریا کې وسم په اوبو کې لکه په بنو کې ډی ای خان کې لګ لګ د دیاګه کیسز پاز دغه راځي خو په انسان کې لانه نه راغله. دا زموږ لپاره ډیره زیاته کامیابی خبره ده او امید ده ان شاء الله کدا سي داخله کوآپریشن وکي او د پولیو د قطریخ په ماشومان
د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د خیبر پختونخوا په یاد زیلو کې به سبا د ګل لزینه پولیو مهم پیلېږي او تر 15 ورځو پورې به دوام لري. د کمپاین په وخت امنیت برقرار ساتلو لپاره د سکیورټی کلک کامونه هم پورته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیوادونه پاتې دي چې پکې پولیو وارس شتون لري. پاکستان کې د تیر یو کال سي پولیو مثبت پیښه نه ده رپورټ شوې خو په چاپیریال کې لا هم د پولیو وارس مثبت نمونې رپورټ کیږي. د صحت ماهرین نږدې د پولیو ضد دوه ساسکو سره د دغه خطرناک وایرس څخه خپل ماشومان خوندي ساتلی شي. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو تازه رپورت کې د پاکستان دننه په انساني سمګلینګ یا قاچاق باندې فکرمندي ښودلې ده. دغه رپورت وایي د انساني قاچاق دپاره ځینې شبکې پاکستان د یوې سرچینې په توګه استعمالوي. د رپورت تر مخه د انساني قاچاق د دغه پیښو کومه کره او حتمي شمیره نه ده معلومه، خو زیاتوي د دې پیښو د مخنیوي لپاره پکار ده چې پاکستان سنجیده ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د اسری غلامۍ او د ښځو او جنکو قاچاق په نوم د بشري حقوقو کمیشن دغه رپورت وایي دغه انساني قاچاق دایره د جنسي جرمونو، جبري مشقت او مزدورۍ، په زور د خیر خیرات راغونډولو او په زور د ودونو کولو تر پورې خوره ده او د دې لپاره په معاشي توګه کمزورې زنانه او بیا د کم عمر جنکۍ تر ټولو لومړی هدف ګرځول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ستر سکتر حارث خلیق وی او ای ډیو ته وویل،
بات تو یہ کہ لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھانا اور دوسری بات یہ کہ قانون کی عملداری نہ ہونا. قوانین کی کمی ہے مگر جو قوانین موجود ہیں ان پر بھی عمل درآمد کا مسئلہ ہے.
دا انسانی قاچاق تزیاتی دو یا وجہ خود دادا چې دا قاچاق کون کی دا خلکو دا غریبے سخا گٹا پورتا کبھی اور دویما مهم خبر دا چې دا قانون دا عملدارے نشتوالے په دې اړه د قانون موجودګۍ کمې په خپل ځای، خو چې کوم قانون د وړاندې جوړ دی دا غیر نه عملی کېدل هم یو ستونزه ده، ځکه چې دا خو په طبقو کې ویش ټولنه ده او دلته چې کوم کمزورې او بې وسه خلک دي نو دا غوی بیا په مسلسله توګه اتصال ترسره کیږي.
حارث خلیق زیاتوي د قانون نه عملی کېدلو ترڅنګ یو شمیر داسې لتون دي چې په نتیجه کې د انساني قاچاق کوونکي شبکې نورې هم په هیواد کې خورې شوې دي.
اس بات کا ادراک ضروری ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پارلیمنٹ میں بات اٹھائی جانی چاہیے.
دا ټولو لمړی خدا چې مونږ په دې پوه شو چې دغه څومره لوی ستونزه ده او دې سره سره په کار ده چې په پارلیمان کې په دې خبره وشي چې دغه د انساني قاچاق مخنیوي لپاره موجود قانون کې کومه کمزوري او ابهام ده، په کار ده چې سخت قانون سازی وشي. خو د دې ترڅنګ بیا زیاته مهمه خبره د ریاست له لوري د قانون عملي کول دي.
د بشري حقوقو کمیشن دغه رپورت چې په هیواد کې د سرګند شوي پیښو د تحقیق په اساس تکړه شوی دی. کمیشن وای هر څو چې دغه د انساني قاچاق پیښې د نورو جرمونو په څیر نه رپورت کیږي او هم ځکه بیا د دې د مجموعي شمیرو په اړه کوم کره داوی نشي کېدلې. د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو فعاله لیلا شانواز وای یو خوا چې په هیواد کې د انساني قاچاق او په خاصه توګه د زنانو او جنکو د دغه جرمونو څخه بچ کېدلو په لړ کې قانون سازۍ ته اړتیا ده، نو بل خوا بیا د قانون په موثره توګه عملي کول هم ضروری دي.
قانون سازی شروع شي هغه بیا د الماری د پاره نه شي، هغه بس یو کتاب کیو لیکلی شو الماری کې کې خوري شي. اخی پریکټیکل امپلیمنټیشن ډیر ضروری دی په خلکو کې دا غي اګاهي خورولا. نو دا څو پورې چې حکومتي ادارې او څو پورې دا سماجی ادارې د یو بل سره تعاون نه کوي او بل سره رابطې نه کوي اقدامات
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل دغه رپورت کې د مخنیوي د لپاره بیا سپارښتنې هم تر سره کړې دي چې د انساني قاچاق د جرمونو بیا له بیا اړخونو په اړه معلومات راغونډولو خورولو او رپورت کولو د لپاره یو موثره نظام جوړ کړل شي او په دې اړه د حکومتي ادارو د انساني قاچاق د معلومولو او پیژندنې او خبر ورکولو صلاحیتونه نور هم مضبوطول پکار دي. د کمیشن په سپارښتنه کې دا هم ویل شوی پکار ده د انساني قاچاق د جرمونو په اړه په ولسی کچ پوهه ورکولو د لپاره هم ګامونه واغستې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. نړیوال مطبوعات وایي سعودي عرب د شنبه یا خالی په ورځ باندې یو اتیا مجرمان په ډلهیز توګه باندې تیزندي کړي دي چې په دې کې یو د شام او اوه د یمن وګړي هم شامل دي. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت وایي دا تر څو لسیزو وروستو په دغه هیواد کې په ډلهیز توګه تر ټولو ستره تیزندي ده. په دې اړه تفصیل د ډیو رډیو همکاره ماوس جلیل وړاندې کوي.
سعودي عرب د شنبه په یو ورځ په یو اتیا کسان په ډلهیز توګه تیزندي کړي دي چې په دې کې یو د شام او اووه د یمن وګړي هم شامل دي. د سعودي د کورونا چار وزارت وایي دا تر څو لسیزو وروسته په دغه هیواد کې په ډلهیز توګه تر ټولو ستره تیزندي ده. د رایټرز خبري شبکې د ریپورت لمخه تر دې وړاندې پروس کال په سعودي کې اووش پیتا او په کال 2023 کې اووش کسان اعدام یا تیزندي کړل شوی دي. د سعودي د کورونا چارو د وزارت په بیان کې ویل شوی چې کوم یو اتیا کسان په یو ورځ تیزندي کړل شوی هغه یا خو د وسلوالو ډلو سره تړاو لرلو او یا هم ورته د بیګنا خزو سړو او ماشومانو د وژنې ترڅنګ بلابیرو جرمونو کې د لاس لرني په سر د تیزندي سزاګانې اورول شوی وو. بیان کې راغلی چې په دې دي نکړل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې بهرنو ترهګرو ډلو لکه داعش، القاعده او حوثیانو سره بیعت کړي وو. خو د بهرنو چارو وزارت دانه دی ویلي چې دې کسانو ته تیزندي څنګه ورکړل شوې ده. د بیان لمخې په تیزندي کړل شو کسانو کې وو دیش ته سعودي خپل وګړي هم شامل دي چې د امنیتي چارواکو د وژنې په حصہ او د پولیسو په مرکزونو د بریدونو یو مقدمه کې پر جرم ثابت شوی وو. رایټرز خبری شبکه وايي په سعودي عرب کې په لویه کچه خلکو ته د تیزندۍ د دا سزاګانې ورکول به سعودي عرب کې د بشري حقوقو ریکارډ ته په داسې حال کې د نړۍ پام وروګرځوي چې دا مهال د نړیوالو طاقتونو پام په اوکرين او د روسیې د برید لوري ته ګرځېدلې دي. د بشري حقوقو سازمانونه سعودي عرب او د سیاسي او مذهبي ازادۍ په سرګندونو د بندیز د قوانینو په نفاذ تورنوي او د غهواد کې وخت په وخت د تیزندې په سزاګانو نیوکې کوي. دا سازمانونه وایي چې سعودي عرب ځنی هغه خلکو ته هم سخت سزاګانې ورکړې دي چې په ماشومتوب کې نیول شوی وو. سعودي عرب د بشری حقوقو څخه سرغړګونو استورونه ردوي او وایي چې د خپل قوانینو لاله د خپل ملي امنیت ساتنه کوي. د سپا پنوم د سعودي حکومتي خبري جنسي ویلي تورنچو کسانو ته د سارنوالۍ یو وکیل حق ورکړل شوی او د قضایي بهیر په محل د سعودي د قانون لمخې د هغوی مکمل حقوق تضمین شوی دي. د دولتي رسنیو د رپورټونو لمخې د سعودي سلطنت په کال 2023 کې یو کال وروسته له هغه چې وسلوالو په مکه کې لوی جماعت ته ورننه وتل په یو ورځ دریش پته کسان تیزندي کړي وو. همدا شانې په کال 2023 کې په یو ورځ د مشهور شی عالم نمر النمر په ګډون او سلوی کسان تیزندي کړي وو.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته امریکای په ګڼ شمیر کې افغانان د متحده عرب اماراتو سرخار ابوظبي ته بوتلی وو چې مقصد یې دا و چې دغه افغانان به د ضروري کاغذي کاروایی وروسته امریکا یا یورپی هوادونو ته بوتلل کیږي. خو د شپږو میاشتو تیرېدو وروسته هم دغه افغانان امریکا یا یورپ ته نه دی بوتلل شوی. رپورټونه وایي د دغه افغانانو شمیره خوښه 2000 ده او په دای کې ځنی کسان واپس افغانستان ته پتللو مجبور شوی دي. په دې اړه تفصیلی رپورت د ډیو رډیو خبريال عرفان بادر د متحده عرب اماراتو نه را لېګل. تاسو په امر تر ګرځو
په افغانستان کې د طالبانو واکمنې دورستو هیواد نه په ګډوډۍ کې متحده عرب اماراتو ته راوستل شوی افغانان بیرته خپل هیواد ته سفر کړي او په سلګونو افغانان د مارچ په 12 نیټه افغانستان ته رسیدلي. په ابو دوبه کې د افغانانو لپاره جوړ شوی کیمپ کې مشتخل کو ویو ویډیو ته ویل چې اورس کې د یو سل شل پورې خلک تللی او داسې دوه ډلې نورې هم افغانستان لو د پر تیارې دي. دوی ویل چې څه خلک هغه چې امریکا تو د پاره ورسره اجازه نه وه. د ځینې خلکو کور والا افغانستان کې پاتې وو، نه د پیسو ګټلو ورسره بل لار نه وه. او څه داسې افغانانو چې در ډېر مودې داسې په بند ځای کې پاتې کېدو وروستو د ډپریشن ښکار شوي وو. تابي زوبه د کیم کې مشته افغانان وایي د پروري د 43 منټو وروسته احتجاج پیل کړي چې دوی له دې د بهر تلو لپاره بندوبست وکړي شي، خو تر اوسه هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. او دلته راوستو ول خلک ورته وایي چې د دوی ذمہ دوی د افغانستان نه راوستلو او نور هیوادونو ته بوتل تدوی په ذمہ نو. یاد دی چې په افغانستان د طالبانو واکمنۍ وروسته د متحده عرب اماراتو سرخار ابو زوبه ته نږدې 30,000 پورې افغانان راوستل شي، پسې کې چې ګڼ شمېر نورو هیوادونو ته بوتلې شوې، خو 9,000 پورې افغانان اوس هم په دې انتظار دي چې امریکې سره نورو هیوادونو ته دې بوتلې شي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی بده د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د خزو یا جنکو په ښکار میدانونو کې د لوبو بندیز په ضد اف آی آر درج کړی شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په یو ټویټ کې ویلي په مردان کې د ښځو د لوبو په مسله اف آی آر درج شوی او ډیپټي کمشنر د دې خبرې نوټس اخیستی دی. په دې اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دا لوبه په مردان سپورتس کمپلیکس کې د ضلع لوبو محکمې لخوا را جوړ کړل شوی وي. د خزو د لوبو مقابلو په ضد احتجاج شوی وو او ځي خلک وای احتجاج د ځینې مذهبي ډلو لخوا را جوړ کړل شوی وو چې په سوشل میډیا یې اکسونه او ویډیوګانې هم خوري شوی وي. د مردان شیخ ملتون تانی پولیسو دیوته د اف آی آر درج کول تایید کړ او ویل چې د معلوماتو تنانو او یو د سوشل میډیا کارونکو په ضد اف آی آر درج شوی چې په کې غیر قانوني اجتماع په عوامي خدمت کې رکاوټ نه پرمانی او مجرمانه دم کې د پی لګول شوې دي. د خزو حقوقو لپاره کارکونکي مانور شکیل دی وته ویل دلته خزه د ډیرو بندیزونو سره مخ دي او بیا د سړو په سر د لوبه لپاره بهر راوتل ورته ډیر ګراني.
زمونږ د معاشره د اساسه د دې د کلچر هغه پکې راشي چې نه زمونږ څنګه هغه معاشره کې دانشته چې زنانه چې کم دي هغه لوبه دي ایون هغه تعلیم پای ته نه پیږي نو لوبه په لاره ډیره زیاته خبره ده.
په مردان کې د دې لوبو پرانیستا ځای ځلی انتظامی او د لوبو د محکمې چارواکو کړي واپ احتجاج کوونکو ویلو چې د خزو د لوبو په نوم به حیاته ود ورکړل کیږي او دا غیر رسو د مردان ځلی د لوبو محکمې مشر او احتجاج کوونکو ترمنځ په ښکار میدان کې د لوبو نه کولو موحده شوی واپ. په دې سره موجود دغه موحده کې لیکل شوی چې د خزو لوبي په ښکار میدانونو کې نه کیږي او د سټاپ نه علاوه به سړو ته د ورتلو اجازه نه وي. لوبغاړي اورین جاسمین مومن دی وته ویل دلته په خزو کې د کرکټ، والیبال، هاکی او نورو ډیرو لوبو صلاحیتونه موجود دي، خو د ټولنیزو بندیزونو لامل بیا ډیر لوبغاړي د وړاندې تلو نه محرومه پاتې شي.
بګنم کال خاصه په مفینه مینه او د دې مفیدو کې موږ څنګه دي کنه الحمدلله چې هغه له هغه سره
د خزو حقوقو د لپاره کارکونکو نظر بي بي دی وته ویل په پاکستان کې خزې د آبادی نیمه برخه ده. وړاندې په خزو د کار او نور بندیزونه او په نسدو کې د دوی په احتجاجونو او په لوبو هم بندیزونه سیوا شوې دي کوم چې پر مخ تللو په لار کې لوی خند دی.
دا داسې ده چې لکه غي د خپل ژوند نه محروم شي ځکه چې په هر سطح باندې په هر لیول باندې چې دایي باندې بندیزونه لګي نو ای به د معاشري نه یو طرف ته شي او دا د زنانو د او د سړو ترمنځ یو دیوال وپورته کی.
په ووم مارچ په مردان کې د کارکونکو خزو یو سیمینار په ضد هم مذهبي ډلو او تاجرانو احتجاجونه کړي او دغه کارته په ټولنه کې د بهای نوم ور کړي. دغه سیمینار هم بیا انتظامی چارواکو ودرولې. د نوړاندې په تم مارچ د خزو حقوقو ورځ منځل کېدو په محل هم په خیبر پښتونخوا کې په ښکارا کوم اورت مارچ نو شوه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ورس اف امریکا دی ودا د پاکستان او ایران په سرحدي پوله تپتان کې فدرل بورډ ریوینیو د تجارتي توکو د تبادله د اسانتیا او د ټرمینل منځوري ورکړې ده. د حکومت لوري په خورشوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تفتان په سرحدي پوله د بازارچا ټرمینل باندې به اوس د کارګو ترانسپورت د مالونو لیګل پیل کیږي. په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د اف بی آر لوري په خورشوي اعلامیه کې ویل سو چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تفتان پر سرحدي پوله پر بازارچا ټرمینل باندې اوس د کارګو ترانسپورت د مالونو وړلو لړۍ پیل شولا. په بلوچستان کې د صنایعو او د سوداګریو د سازمان غړی بدرالدین کاکړ د حکومت دغه پریکړې ارکلای کوي، وی چې لدې خبر زموږ د گاونډي حیوانات ایران سره به سوداګري زیات شي او خلکو ته به د روزګار زمينه هم برابر شي.
ورده خوشاینده خبره در واحد اسره چې د خلکو هغه د بارډر مارکیټ تی ټریډ دی، نو دا یو خوشاینده فیصله ده چې دا بارډر بیا ری اوپن کړی دی. د ډیر سر به امید کو د ډیر خلکو د روزګار بندوبست به وسی. موږ دا امید کوو چې نور بم دغه تر چې کم کوریډورز د خلاصي چمن بنجیز موږ بارډر دی چې دا سونه موږ 24 غنټې له بیولې سو دغه تر د بادینی چې کم دی هغه وختي خلاصه وې دی دا ټیمبر ته باندې پای چې بادینیم جر تر جر خلاصي.
تاجران وی چې د پاکستان له ایران او افغانستان سره پر سرحدي پول باندې د تجارت پلټ کې یو شمیر خندونه رامنځته شوی دي چې له سبب کاروباري چارې ډېری اغیزمن شوی دي. ایران او افغانستان دواړه د نړیوالو لبندیزونو سره مخامخ دي. د دوی سره د بینک او د پیسو لاري تجارت نسی کېدای. تیر کال د پاکستان او د ایران پر سرحدي پول باندې حکومت د بلوچستان په غابد من او چدګي کې د ایران پر سرحدي پول باندې درې مارکیټونه پرانیستیو. د 2021 د اپریل په میاشت کې پاکستان او ایران ترمنځ پر پول باندې د سرحدي مارکیټونو د جوړولو موافقه کړې وله. حکومت ویلی و چې په لومړي پړاو کې به پر سرحدي مرکزونو کې درې بازارونه پرانیسي او په دویم پلان کې به وروسته به درې نور سرحدي بازارونه به جوړ شي. د دغې مایدې له مخه د پاکستان او د ایران سیستان بلوچستان ترمنځ به شپږ بازارونه جوړېدل چې د خپل منځ د دوارخیز سوداګرۍ حجم نور زیات شي.
پاکستان حکومت چې کوم اعلان کړی چې موږ به د ایران او د افغانستان تر چې کوم زموږ بارډران په هغه موږ بارډر مارکیټس جوړو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد چې کوم پښتون علاقې دي په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دي شوی. په دې کې چمن نه دي شامل، په دې کې توبه چکزی توبه کاکړی کمردین کاریز دي دا پکې شامل نه دي. چې کوم د پېښور خواته علاقې دي کار پر شروع دي نه دي پر شروع. البته د پاکستان او د ایران ترمنځ کوم بارډران دي په هغه باندې چې دی تربت په سایډ کې الته دوا ځای چې دی هغه په باندې کار شروع دی.
د اقتصاد د څنګه کارپوان وی چې دا وخت د پاکستان له ایران سره دوارخیز قانوني تجارت 350 میلیونه ډالر په شاو خوا کې دی، خو غیر قانوني تجارت به ډیر زیات دی. ایران او پاکستان غواړي چې دوی خپل منځنۍ تجارت تر 15 ډالر پورې ورسوي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نغوږی په خبرونه کې وخت شوه. د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ستاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه وورو.
په 13 سلیرشتمه فروری وایس اف امریکا یا د امریکا غږ د خپل رومبو نشریاتو د اتیو کالو پوره کېدو ورځ اون منلله. د دویم عالمی جنگ په شروعي ورځو کې امریکا په دې نتیجه رسیدلې و چې د نازی پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د یوې خپلې نشریاتي ادارې قیام لازم دی چې صحیح او بې پرې خبرونه نشر کړي. په دې سبب د کال 1920 ختم د فروری په لومړي تاریخ د وایس اف امریکا قیام په عمل کې راغلو او په سلیرشتمه فروری خپل لومړي نشریات په جرمنی ژبه کې خواره کړ. دغه نشریات د دې الفاظو نشرو شوی وو: دا د امریکا غږ دی چې تاسو ته مخاطب دی. تاسو ته اورون کې خبرونه بخه یا بدوي، خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه در رسو. وایس اف امریکا د خپل قیام د لومبه ورځنه د امریکاني جوند ترس په حق له دنیا ته د حالاتو بیانولو کار ته لاس اچولې دی. بهشکه چې وایس اف امریکا دی د قانون لاندې لازمن صحیح مقصدی او کوټلي خبرونه دنیا ته ورسوي. د امریکاني سوچ او فکر کوټلي سرګندونه دیو کی او دنیا ته د امریکای پالیسي ښکارا کی. د امریکای پخوانی صدر جان اف کینډي د وایس اف امریکا په شل کلن او رسپل تقریر کې ویلی وو چې دا د وایس اف امریکا ذمہ واری ده چې ټولي دنیا ته د امریکای حالات بیان کی. دوی دا یقینا چې یو ډیر مشکل او نازک کار دی. یو طرف ته تاسو د حکومت یو لاس یی او په دې لحاظ سره د قام یو مټی یی، او دا شان دنیا ته د امریکای داستان په داسې طریقه بیانول استاذو کار دی چې هغه نه د جمهوریت او د امریکای یو ډیر مثبت نمائندګي او سرګندونه وشي، خو بل پلو د جمهوریت د مقصد د یو فریق او د ازادۍ د یو بازو په حیثیت کې پتا سو لازمه ده چې د امریکای حالات په صحیح او رښتونی ډول بیان کړي، او داسې بیان کړي لکه څنګه چې د انګلند نامتو حکمران اولیور کرامویل د خپلې حکمرانۍ د بیانولو په حق له بیان کوونکو ته ویلي وو چې تاسو موږ دنیا ته سره د خپلو خامو او په موږ د پرتو تورو داغونو پیش کړئ کوم چې یقینا زموږ د سمدستي نیکنامه باعث نه جوړیږي. او دا شان د ګرد نړۍ خلکو د صدای د ټولو نه د لوی واقعیاتو حال په وایس اف امریکا واوریدو چې پکې هغه یو شپېته کروڑه 50 لک خلکو هم شامل وو چا چې د کال 1901 کم او یایم د جولای په شلم تاریخ په سپوږمۍ د بنی آدم د کوزیدو حال هم واوریدو. وایس اف امریکا په خپل رومبې نشریه کې خپل سامعینو ته ویلي وو تاسو ته بیانونکي زمون خبرونه به یقینا چې خ یا بد وي، خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه بیانو. د دغه رومبین نشرین را په دی خو وایس اف امریکا تر نن ورځې پورې د نړۍ خلک د ازادۍ او جمهوریت په حق کې د خپلو نشریاتو په ذریعہ با خبره ساتلی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. د ڈیوا خبری خپرونه کې در تازه سنینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د یوکرین چارواکي وایي نن سهار وختي په غربي یوکرین کې په یو فوزی مرکز د روس میزایلونو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي او 144 نور زخمیان دي. د عالمی امن ساتونکو او امنیت دغه فوزی مرکز د پولند د پولیس سره نږدې دی او د نتش 15 کیلومتره لري په پولند کې د نیټو فوزونه پراته دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اشکزی وایي په بنو کې د پښتون قوم د سار لاندې درې ورځنۍ جرګه د پښتنو په کامیابو ترینو جرګو کې ده. هغه وویل پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي، خو په غیر آئینی پاکستان کې قطن گزاره نه کوي، او دا هم چې هغه خپل باقی ژوند دغه جرګې ته ورکوي. او د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي پاکستان کې د انساني سمګلینګ یا قاچاق نه یوازې یو ذریعہ بلکې لارا او اخیری مزل هم دی. ایچ آر سی پی د جدید غلامۍ په پاکستان کې د ښځو جنکو د سمګلینګ یا قاچاق په حق خپل تازه رپورټ جاری کړی. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د یوکرین چارواکي وایي نن سهار وختي په غربي یوکرین کې په یو فوزی مرکز د روس میزایلونو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي او 144 نور زخمیان دي. د عالمی امن ساتونکو او امنیت دغه فوزی مرکز د پولند د پولیس سره نږدې دی او د نتش 15 کیلومتره لري په پولند کې د نیټو فوزونه پراته دي. د امریکا اخبار نیویورک ټایمز خپل رپورت کې وایي ځینی میزایلونه ناکاره کړی شول، خو ځینی بیا په مرکز غورځېدلي او تاوان یې رسولی. رایټرز خبری اداره وایي دغه فوزی مرکز د یوکرین تر ټولو غټ فوزی مرکز و او هلته یوکرین د نیټو ملکونو سره خپل فوزی مشکونه هم کوي. پرون د خالی په ورځ هم په یوکرین د روس بمباری جاری وه. د یوکرین دفاع وزارت تر مخه د یوکرین نه د وتونکو په قافله پرون شوي د روس حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان بشمول د ماشومانو وژل شوي دي. بلخوا د فرانس او جرمني مشرانو پرون د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې هم کړي، او فرانس په خپل بیان کې روستو ویلي داسې هیڅ علامات ونه لیدل چې پوتین دغه جنگ ختمولو ته د خپل اړخ نه تیار دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وایي په بنو کې د پښتون قوم د سار لاندې درې ورځنۍ جرګه د پښتنو په کامیابو ترینو جرګو کې ده.
او دا چې پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي خو په غیر آئینی پاکستان کې قطن گزاره نه کوي. خغلی اچکزی په بنو کې د راجوري کړی شوی جرګې په موقع وایس اف امریکا ډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل پښتانه ملي وحدت نه لري، هغه حق دی، پښتانه په خپلو وسایلو اختیار غواړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې په طالبانو غږ وکړو چې دوی به د افغانستان استقلال ته لومړیتوب ورکوي. هغه وویل د جرګې ته د خلک سنجیده وګوري او هغه خپل باقی ژوند دغه جرګې ته ورکوي. یاد دی په بنو کې را جوړ کړی شوی د پښتنو په درې ورځنۍ جرګه کې د پښتنو په بیلابیلو مسایلو لکه په ترهګرۍ کې د پښتنو وجل کېدل، د پښتنو په وسایلو، تجارت او نورو بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې او ټاکل شوې ده چې نن ماخام ته به د جرګې په اخیرنۍ ورځ باندې یو ګډه اعلامیه هم جاری کړی شي. پاکستان کې د بدرخه تنانو د مندنې په اړه حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د 8000 او 1300 پیته بدرخه شوو کسانو دریمه برخه خپل کورونو ته واپس للی او د پاتې بدرخه کسانو د مندلو د لپاره کوششونه کوي. د ریپورت تر مخه 1550 کسان د ریاستی ادارو په ولکه کې دی او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دی ورکړی شوی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نه